د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا درېیمه د مې څلورویشتمه. د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوي.
برویخ فامیل بېرته په کابل کې راغی. هرون د یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی و.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
بیا سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز محترلام د وتلو په حالات کې وو.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاه ولسوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشنبې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه چانکونه یکشنبه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ټانګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان، چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومان پراتاسوویچ ناست و، له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه. رومان پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلي الوتکې په مینسک کې کښېناسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه، له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېناسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لیفتونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. دسترزه شروال ویلی چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتک پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو توجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنې شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنې او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون د یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړي برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازې ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بېرته وطن ته دراستنې دوله لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټولو تدابیر دي امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وایي په دې هیله راستن شوی چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشت دي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرسال امرالا صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادو
عمردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه ازادي رادیو ته وکړه.
دی ټول اولاړ هندوستان ته، نو هلته مرسته ورسره نه شو. مشکلاتونه کې وو، یو ډېر څلوېښت فامیل بېرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمونږ کې دی دپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ دپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پورته او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا څلوېښت کسانو لپاره دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي موږ سره. او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شرسازی سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه؟ او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستې که څنګه؟ څومره مطمئن یاستې چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورو چې څلوېښت کاله دا ظالمان په هېچا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې ښی، نه د موږ درمسار پرې ښی، نه د موږ شپخانه پرې ښی، نه د موږ نه دی پرېښي. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول د افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر دي او چیرې ټیم نیول کېږي نو خوشبختانه ټولو درمسلو دپاره عسکرې ورکړي دي پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسلو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوې وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره یو سل لس کوره تللی او څلوېښت کورې راغلي نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همیشه یې کړی همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی او زه خپل د جمهور نه او د اعضای کابینه نه همیشه تشکر کوم چې موږ اواز همیشه اورېدلی.
په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلي نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندانی سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي که پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونه سي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندي وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې به لا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه، په دې جنگ مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بولي او هغوی یې شاتک تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډلهییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کمانډو سپریاس سپوکتات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمې افغان سرتیري او د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
ومردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بلخو د لغمان والی وایي شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډله ییز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لایو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې لمشر ګل رحیم اعتبارزي څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شار سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت له سیاسر یو ماشومان په ډلې د توګه د لغمان مرکز محترلامه د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیره شپه لغمان څوک سره مخ کیږي ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو.
اعتبارزای صاحب د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې شروع قرار لري. د دوی د بے کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او شاتګ وکړ. مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطن امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې عدالت فدایي وو هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پر فتحې هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې د باید معرفي شي هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کومو ساحو کې ډېر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علیشنګ علینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنګونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یو که خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بې وسه دي د خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلود هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلول؟
ګاونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او دې او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړه نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. ښاغلی کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کیلي د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویر خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزي د پښتنې ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلی پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنه ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیه په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلی که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یو حل لاره پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یوه ساحه وي نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغسې چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونې په دې عنوان لیکنه خپره کړې که افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومترو زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي صلاح شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستاني طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لرو پرتو سیمو قومي مشران او مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تېرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوي دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
مې غوښتنه دغه د بایدیو کلینیک اندس بستریز اسپتال جوړ شي ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ مې منظور کړی دی چې هغه دی او دغه دی او داسې درې سفره مشته نه ده منظور شوی. زراعت هیڅ فکر نه ده شوی او بل د مې په منطقه کې د اړې مشنی نه دی چې یو کس به په یو ورځ کې یو ونه لړنګوله، هغه کس نن سبا سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپیری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخه ډېره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برق او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم ده چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نسی مسخه ګړل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نسوک ممانعت کې د کوم سپنګيري ځوانون مدني فعالون ټول د دشرا په دې کې ونډو خولي او کوم کو سره ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیق کیږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې موږ دغه د چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه نه درغولي که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زموږ د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورا دولت موږ سره کومه کونه کې موږ خپل پندام جوړولای شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوي دي سترګې نه شو پټولی خو دومره نه راکوي څومره د میدان د خلکو قرباني دی. موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي، هغه استفادتي وشي. دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهرایي بندونه خاصتن په روغتیا برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالی پلیدنه کې مساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو، چې پراتونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی، او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی علی شیر، مساخیل، قلندر، سپیره او شمل دو مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلی شوی.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمیه واسیمه ایزه مساله تمده جر پی ایران که ده ولس مشره تمده جر پی ایران که ده ولس مشره چاکونو شل ورزنی کمپاینونه پایلسی لده سر جخ پر طولانیزو شبکو که ده گونو حقو کورونه لخواه پا چاکونی که ده نگردون کمپاین پایلسی به چنجده خپل خپلوانی ده حکومت لخواه وجل سیوی یا زورول سیوی دی. ده ایران ده ولس مشره چاکنی ده جون پراتلسمه کیجی. نور پای و راپور کی
په ایران کې د 14م کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر وړاندې کې دوه سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړه. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رای به رای یا رای نه می دهیم کمپاینونو لوی برخه د 1990م کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپای پاسداران پر اکشنو باندې د لاګیدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990م کال د لړم په میاشت کې د ایران لسګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچیان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهرچیانو شمیر یو نیم زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهرچیانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاري په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبری کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لرې کړه. زمه د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی وبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایا ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایا نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې ساګ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس تندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه ای سره نګدی اړیکی لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړي. یوازې یو ښځه کاندید ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لغمان کې تر ډلهییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل سوی او و نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوراوي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه ورستای راپور اخلو. په پاکستان کې لفسات سره د مبارزې یو لوړ پوړی چارواکي غزال حارث له خپل دندې استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوه وری استعفا نه د منل سوي نو یو خپل دنده پرې شو ده. هغه څرګنده کړي چې په فساد کې په یو ډوبه هواد کې لفسات سره مبارزه خطرناک ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دنده پریښي ده. غزال حارث د خپل دنده د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي چې دنده وروسته له هغې پریښي چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځیږي ډېر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپل دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمری په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوریت ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوې و. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کورونا وایروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډېره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوری ریاست د سارنې د دفتر مسولان او د غراز جمهوری ریاست له دندې د غزال حارث د ګوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانی سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغه سندرغاړو ته چې اوس سپینګیری شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډیره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپله ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداري سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی.
بالکل منظم زمونږ داده صاحب چې مونږ اووه ویشت نفر هنرمندان چې دا د وزیرانو شورا هم تثبیت کړې وه د مونږ پخوا خوشحابه د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه را کول د دې اووه ویشتو پخوانیو هنرمندانو اوس د پروس کال دیشي رانه کړله صاحبه مغه موضوعات به صاحبه چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحبه لاړه او مونږ ته درې درې میاشتې تنخواوې را کړلې نورې رانه کړلې صاحبه همداسې مایوس پاتې شولو صاحبه. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړې ده صاحبه. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نو صاحب مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو. اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحبه اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحبه. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحبه اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه دا ویش کسانو ته
تنخوا ورکوي او نورو ته نه؟ دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلود او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنې بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحبه نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کړي ټول هغه عبدالحمید کنداري هم بېچاره مریض دی صاحبه.
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه درکوي؟
مشکل صاحبه وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نو صاحبه تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحبه.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یاستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه ده راغلی صاحب دا زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحبه.
په وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحبه. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه خادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي؟ اقتصادي مشکل
مشکلات هم دا دي صاحبه چې د کور سامان مو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحبه.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاري هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شعر ستاینمو هنرمندان پخوانی هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسید اسید هنرمندان ورته وایي اصلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل وطن وینې هغه اسید اسید سندرې مسافرې دي دوی دا غریدي چې ده دلته پخوانی هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله د وینې زه دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړي چې تاسې خامخا باید تاسې دغسې تفاوت وکړي.
تاسې قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه درلودل صاحب. د میاشتې به مو دوه دوه آهنګونه ویلي او وخت زموږ مشر اوس دغه شی دي وره صاحب چې دغه پروګرام دغه موږ ته راواله کړي دي سیزان اودیه کې هغه یې داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې ورکړی شي
مش کې د تنخوا ورکړل شي هر مې.
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوتونه چې دي لږ دي سپین لري شوي خلک دي دوی بیچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین لري شوي چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپین لري شوي د خلکو د یاده وځي محترمانو بېکوري د یوه خوا څه ده در پدري د بلې خوا څه ده کور شته او نه کاني شته او نه ډوډۍ شته هر څه سر څه وو بېخوا واخوا ته کوو یو رقم زور لپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورته په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر لپاره بدنامي ده د استاتو فرهنګ لپاره بدنامي ده د مشرانو لپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دغه تنخواه نه راکوي شته نه د وزارت مالیې څخه مشتملې اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دغه روپۍ چې موږ ته رانه کړي نو موږ ته وکړو کومې خواته لاړ
تا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد، د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري ستونزه به مو اورېدلې وي؟ دوی وای هغه میشتنه تنخواه چه حکومت دوی تور کولا دیر موده کیگی چه نور کول کیگی پا دی حقلا دی اطلاعات و فرهنگ وزارت بلان یا تصمیم سده
دیر زیاده منانا بخواه داغ پروسا تل دیر ابری دا ملی رادیو تلویزون مخی تولالا و آغا وقت که ملی رادیو تلویزون دا اطلاعات و فرهنگ وزارت پا شوکات که و پا اداری او سختاری تشکیل مخی وز هم کلا چه دا اطلاعات و فرهنگ وزارت خواه تو مستقل شو ملی رادیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې او تر ډیرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څخه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته او هغه حق باید حقدار ته وسپاري او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي او دویم دا چې موږ به کلني ډول باندې دوی ته جوایز اعلانوو په مختلفو برخو کې د هنر په مختلفو برخو کې چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په ازاد ډول باندې ګډون وکړي خو هغه یو ازاد رقابت دی ولې دغه د معاش برخه چې دا دې دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهور ریاست د عالي مقام د منظورۍ نه وروسته او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې دا هغه عدلي وزارت ته استول شوي تر څو هغه تخنینی پړاوونه بشپړ کړي
دغه طرحه نهایي شوې ده کله به خپره شي
په دغه طرحه باندې کار شوی دی موږ سکالې هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهور ریاست عالي مقام ته وړاندې شي اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري په هغې باندې به بحث کړي
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وای چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر مهمند وویل چې دولت هنرمندانو سره او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي مالي مرستې وکړي خو د ښاغلي صابر مهمند په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې او ډېر ژر به یې ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه لرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټېلیفون شمېره ده 3798900
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته د دغه خبرونه د اوریدل د پاره شراغلی وایم عزتمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسېږي د دې خپرونې په سر کې یوه لنډه یادونه کوم چې موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسې پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړې ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم ادرس او د تلیفون شمیره او د ورک شوي عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ خو بیا هم زموږ یو شمېر اوریدونکي چې پیغام ثبتوي نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړي او یا یې هم د ټلیفون شمیره نوی یاد کړي او یا هم د خپل رکسوي یا پیدا سوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خپاره کړو خو نور اوریدونکي چې دغه خپرونه اوري نسي کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوی نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي نو په دې هیله چې دغه ټکو ته زیاته پاملرنه وکړئ د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو د پیدا سوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو
د روزګان ولایت څخه یو پیغام پرسته وی وو د قوالی په نامه
دا شیر اساس ولسوالی د شغتو د کوي سړي رنگ وهلی وو ما پرې ورک دي نمبر یې پرې شي وو نمبر یې د ما سب کی هغه رنگونه ورته ومه نه پورته کی دا غوالي په نامه سړی زموږ سره موجود دي که معلومات کولای شي په دغه نمبر ته بیا تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل
زما نوم صدیق الله سکون دی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نسي ښولی څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا نه دېرش پنځه ویشت یو سلو څلور اویا شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر درې نه دوه پنځه یو اووه څلور زنده باد.
عبدالرحمن حیدری هم د هلمند ولایت مرکز دشکلځای نه تاسو سره دغه پیغام شریک کوم. دا چې په وروستیو کې په هلمند کې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. دلته یو کوچنی ماشوم چې نوم یې مصطفا دی د پلار نوم یې عبدالولي او د یو ورور نوم یې عبدالحجي دی. دغه ماشوم چې د دغه مهاجرانو دا مهاجر چې د جګړو د سیمو څخه رامهاجر شوي دي دغه د کورنۍ څخه به انشاءالله ورک شوي وي. دلته زموږ په ولکه کې دی حال دور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر بله شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس. یواره بیا هم تکراروم صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش بله شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس.
سلامونه اونم کې هیلي زه پرهیز پسرلی یم او تاسو سره په کرښه. روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې. شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي نو د مهربانۍ د مخې د په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده یو مې د ملګري صفر څلور اویا یا څلور اویا صفر څلور څلوېښت اته نوي شمېره بیا وایم صفر اووه څلور اووه څلور صفر څلور څلور نه اته بله شمېره صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. مننه تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دواک دی د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی نن امیر ماد دی او د پلار نوم غوث الدین شوي. عمر یې دولس کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوث الدین شوي د ورور نوم ګل احمد حضرت محمد او خدای د شوي. دی پارسي ژبه دري ژبه یا پارسي ژبه وایي او وایي چې زه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی که لوی کوټه کان اوسېدونکی یم. نو هر مسلمان ورو ته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د ده دوستان قریبان وي معلومات غواړي نو نور معلومات بیا موږ ورته وروسته ورکړو او نورې نقشه او نشانې بیا ورته ووایي. نو زما د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. د ټلیفون شماره ځلې بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت سطر دغه پیغام پرېږدمه. یو دانه د نادر په نامه دی او د پلار نوم محمود شي او د ځان د کندهار ماری ته کوي ځکه چې اساجي تنازونه هم څه ناڅه خراب دي. نو که د هر ورور یې د ډېرې مهربانۍ او عاطفې د مخه دې خصوصا موږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي او دی خپل ځان ماری ته کوي خصوصا یو رقم معرفي کې بیا بل رقم موسمو زمانو څخه اخیستلی. نو شاید چې کورنۍ غړي په پوه شي خصوصا چې تنوع تنازونې خراب شي نو په دا اختر کې د دې دلته شاد راغلی دي اوس د جوکا په ریاست کې خپل هلته شتون لري. متضی په دوو شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اویا شپږ اویا درویشت دوه سوه څلور نوي، او بل شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس کې. وسلام به احترام.
دلته یو تن چې عبدالغفار نومېږي، ځان د عبدالحز دی، فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي دي د بولان څخه، د ده څخه خپل کورنۍ کسان رکسوي دي، که هر څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولی شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش. مننه.
ګران اوریدونکو، دا وه ستاسو د پیدا سوي دوستانو په هکله رارسېدلي پیغامونه. اوس به هم د ورکوسو دوستانو په باره کې ستاسو رارسېدلي پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. فضلا دی زوی محمود الله نمیږي، د مدرسې طالب دی، او دا درې میاشتې کېږي نادراکه دي نادراکه دی. په دغه شمارې باندې بیا معلومات راکړئ چې مفاته معلومه کړه. د مهربانۍ د مخه صفر اووه اته اووه درې اووه څلور شپږ اته یو سرازنامه د نامه دغه شماره زنګ ووایئ، معلومات راکړئ. د مهربانۍ د مخه بسمالله.
سلام علیکم. زما یو زوی نادرکه ده، احمد الله نومېږي، مشهور په ادب دی، شنې سترګې دي، لس کلن هلک ده. که چاته معلومات وي هر مسلمان ته په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. د ګګرخیلو اوسېدونکی دی، د لوګر ولایت ولسوالي برکي برک ده. په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې. بیا هم دا لمبر دې ته وایم: صفر اووه پنځه صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې.
سلامونه نیکې لیا وایم، او زه سید محمد هلمند ولایت نارسراج ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کېم. ورکسو عزیزانو، په خپرونه کې زموږ یو عزیز ورک دی، دغه معلومات راته راکول شي. نو قدرت الله نومېږي، د هلمند ولایت د نارسراج ولسوالۍ ته ورک شوی دی یوه میاشت کېږي. زه په خپله سید محمد نومېږم. نو که چېرې دا زموږ پیغام د ازادي راډیو په ورکسو عزیزانو خپرونه کې راته نشر کړي، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو ډېره مننه به وي او مهرباني به مې وي. سلامونه و السلام علیکم.
زه جامان الله د ازادۍ راډیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی چې اعصابو تکلیف لري، او په خوله ژبه ګونګ دی، د اوولسو کالو دی، سره کالي یې په تن دي. دا شل شپې کېږي چې د کور نه درته شوی دی. هر مؤمن مسلمان چې په هکله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي: صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ. ساره بیا تکراروم: صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ. دا ولسو کالو دی، په ژبه ګونګ دی، اعصابي تکلیف لري. هر مؤمن مسلمان چې په هکله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي.
زه بریالی اسلامي د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه. زما یو کوچنک د اکا زوی چې رحمت الله نومېږي، اووه کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري، نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږ شپېته دېرش. بل شمېره مې در: صفر اووه سوه نویش نویش څوارلس نولس. خدای پامان.
زه صبر ګل ارمانجي یم، د کرکټ لوبغاړی یم. زما یو ورور دی چې دغه نښانونه چې په تاسو شوی دي د لس کال کې چې ورته موږ هېڅ معلومات نه لرو، هېڅ سړک نه لرو. هر مسلمان ورور ته فارفاره نامه دی، او ما زموږ ته په دغه لمر زنګ وایي: صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس، او صفر اووه څلور څلوېښت
دولس شپراتیا لاس سلامونه اونې کې زه پرهیز په سلای سره په کرخې ما روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی راغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې شنې سترګې دي او زه په خپل رحمت ګل نومېږي او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی نو که څوک د په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 58 26 شپږ شپېته 99 0 8 22 شپږ شپږ 99 0 په مخه موخه.
السلام علیکم عبدالحنان مونیم د کندهار ولایت زما یو دوست ورته دی د ذبیح الله په نوم باندې نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ماته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم. د ټلیفون شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 9 8.
زه عبدالرزاق هوادمل د هلمند ولایت د مرکز خمیاړي کې نیولې د مرزا کازوی شپږ شپږ طالبان درنګ کړی دي نو په دې مبسو چې موږ پوښتنه کړې ده معلومات چې نه کېږي که دا ورته معلومات په دغه شماره جاری کوي 0 8 2 3 2 3 4 0 تاسو زموږ ټلیفون شمېره ده. وسلام.
الو السلام علیکم. بو دا پیغام د تطریش در د باد وځه باندې ورکتی د محمد ابو تیمه ګم لکندار نه څنګه ته ولې د ډنډو سوالینا نو شمانه نه نه کی د شوکاله د کده زما خپل غږ اوري زاد شکوتا او قبل مسلمان وګوري پاړه باندې معلومات لري ام په دغه شمارو د زغرته وي شمامو چې دا د شوکاله دی انسان نه چې د پنځو کالو دی نو شمامو جگ نه راي الکته په شکاجه واځه حسنه دی ار مسلمان وګوري چې معلومات لري په دغه شمارو د زغرته وي چې تر بیا ته نور دی شپږی فلور سوا در پیلو شماره وره ده 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 سی پر آویا فلور درس شکوش بیشت فلور سوا در پیلو سی و سلام
جان دو بیشت یلان یلان اومه آیو والک دهی چی پا اصاب تکلیف لری او پا جب گونگ دهی داسل اصفار عمر لری سرکالی پتن دی دل سرکی که دی چی دخل خور نادر کسوی دی اخر مومین مسلمان چی پا اصل معلومات لری مو دې په هغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 9 9 9 9 5 1 3 5. خدای دې اجر عظیم ورکړي هر مسلمان مسلمان چې دا معلومات لري په دغه شماره کې اړیکه ونیسي او له خورواریانو نه چې بلاش کې د خورواریانو کلي ته جهره ولي چې خپل جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
بلیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمایم د هلمند نه او زما ورور نظر کچوی دی د پنځه ورځو کېږي او کلن دی د عمران په نامه دی او کال چې مسلمان ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي 0 3 9 8 0 بیا هم داړه کشمیره 0 1 2 3 4 9 8 0 شوخ تخته په من.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ته زه دا پیغام لیکم زما یو زید عبدالرؤف په نامه د ګلکریم زید د عبدالقدیم او د رملا یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشتې شو چې د کورونا درک ده. ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي 0 8 50 99 1 0 8. نمبر شماره بیا تکرار 50 99 1 0 8.
ګران اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 2 4 1 1 5.